السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین دوی بجې سوې ازادي راډیو ته غوږ یست. زموږ خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. نن د شنبه ورځ ده، د زمري اسد 14مه د اگست میاشتې 15مه. د دې خبرونې ټول وخت د ژوند رنګونو پروګرام ته بیل سوی دی چې په خبرونو پیلیږي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان نن شنبه په ختیز ښار لاهور کې په خپل کور کې بیان ول سوی دی. دا خبر د هغه مدافع وکیل انتظار حسین پنجوتا تایید کړی دی. عمران خان وروسته له هغې ونیول سو چې لومړی په اسلام آباد کې یوې محکمې هغه د اختلاس په تور مجرم وپیژند او په 3 کاله بند یې محکوم کړ. د اسلام آباد په عالي محکمه کې د محاکمې په وخت کې عمران خان حاضر نه و او قاضي د نیولو حکم صادر کړ. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې په 13 اپریل میاشت کې له واکه وپرځول سو په 150 قاضیو کې تورن ګڼل سوی دی. عمران خان ویلي پر ده لګول سوي تورونه سیاسي انګیزه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان لپاره د غوښتل سوي بسپنې یوازې 25% برخه ورکول سوې ده. د افغانستان کورنیو رسنیو نن شنبه راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ویان فرهان حق ویلي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې د اطلاعاتو له مخې تر اوسه د 3.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د غوښتل سوي بسپنې یوازې 25% برخه ورکول سوې ده. ملګرو ملتونو د جون میاشتې پر 15مه ویلي و چې په افغانستان کې د روان 2023 ندی کال لپاره یې خپله غوښتل سوې بسپنه 3.2 میلیارد ډالرو ته راکمه کړې ده. حال دا چې د کال په پیل کې د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي روان میلادي کال تر 5 میلیونو او 100 زره ډیرو کسانو د دغې ادارې له طریقه نقدې پیسې یا هم کوپونونه ترلاسه کړي دي. دغې ادارې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه مرستې د ملګرو ملتونو د اضطراري غبرګون مرکزي صندوق د فرانسې او جاپان د بهرنیو چارو وزارتونو په سخاوتمندانه ملاتړ ویشل سوي دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هدف دا دی چې د مرستو ترلاسه کوونکي په خپله د شیانو پر رانیولو کنټرول ولري. بله دا چې د خوړو د مرستو اړتیا کمه سي او درېمه دا چې محلي اقتصاد ورسره پیاوړی سي. په بریتانیا کې د هغو افغان پناه غوښتونکو وضعیت ناوړه بلل سوی چې په وروستیو کې د دوی له لنډمهالو استوګنځیو چې په دولتي هوټلونو کې وو ایستل سوي دي. نړیوالو اژانسونو پرون راپور ورکړی چې په بریتانیا کې د محلي حکومت اتحاد یا LGA ویلي د انګلستان په ځینو برخو کې په 5 کې یوه افغان پناه غوښتونکي محلي شوراګانو ته ځان بې کوره معرفي کړی دی. د محلي حکومت اتحاد د بریتانیا له حکومت غوښتنه کړې د هغو افغان پناه غوښتونکو لپاره دي په هوټلونو کې هستوګنځي پرانستې پرېږدي چې هڅه کوي ځانونو ته د ژوند لاره لیکه معلومه کړي. بریتانیا له زرګونو هغو کسانو سره چې په افغانستان کې له بریتانوي ادارو یا هم بریتانوي ځواکونو سره کار کړی و څه کم 2 کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د پناه ورکولو ژمنه کړې وه. شاوخوا 8000 پناه غوښتونکي له رسېدو سره سم په هوټلونو کې دیره کړی سول. خو دوی ته تر مې میاشتې اطلاع ورکول سوې وه چې له دغو هوټلونو ووځي. بیا دغه موده د 3 میاشتو لپاره وغځول سوه چې اوس یې مهلت پای ته رسېدلی دی. ملګري ملتونه وایي په سودان کې روانه شخړه د دې سبب سوی چې د دغه هیواد نیمایي وګړي یعنی 24 میلیونه کسان خوړو او نورو مرستو ته اړ سي. د ملګرو ملتونو دوو جګپورو چارواکو پرون جمعه ویلي روانه جګړه او د بودیجې کموالی د دې سبب سوی چې د سودان یوازې 2.5 میلیونه وګړي مرستې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري ادارې عملیاتي مشر ایدم ورسورنو او د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق مرستیال اجرایه مشر تید چیبن چې تازه له سودان ستانه سوي په دغه هیواد کې روان وضعیت وحشتناک وباله چې لا هم د سولې د خبرو څرک پکې نه لګیږي. میرمن ورسورنو وویل په سودان کې نږدې 4 میلیونه وګړي له خپلو مینو بې ځایه سوي دي. د 4 میاشتو په دې جګړه کې تر 3 زره زیات کسان وژل سوي او تر 6 زره زیات نور ټپیان سوي دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له مشکوکو یاغیانو سره په وسلواله شخړه کې 3 هندي سرتیري وژل سوي دي. د هند پولیسو نن شنبه دا خبر داسې وخت ورکړی چې د دې لانجمنې سیمې د موقف ختمولو او پر دې سیمې د نوي ډیلي د مستقیمې واکمنۍ د نافذېدو 4 کاله پوره سول. پولیس وایي تېره شپه د پوځ ګزمې په هالند ځنګلي سیمه کې په وسلوالو یغنو پسې لټون کوه چې ورسره په جګړه واوښتل او په وسلوله نښته کې درې سرتیري سخت ټپیان سول چې وروسته یې ساه ورکړه. پولیس وایي د وسلوالو یغنو د موندنې عملیات لا هم روان دي. لکه چې د 2019 د کال په اگست میاشت کې صدر اعظم نریندر مودي د هند تر ولکې لاندې د کشمیر چې اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي محدوده کورواکي ختمه کړه، په دې لنجمنه سیمه کې د وسلوالو یاغیانو او دولتي ځواکونو ترمنځ وسلوالې شخړې د پام وړ کمې سوي دي. د یونان حکومت د جمعې په ورځ د کډوالۍ د وضعیت پر ښه کېدو په داسې حال کې غونډه وکړه چې له ترکیې او د مدیترانې سمندرګي په شاوخوا کې له پرتو هیوادونو 102 نور پناه غوښتونکي هم یونان ته واوښتل. په همدې حال کې د سمندر له لارې یونان ته د اوښتونکو پناه غوښتونکو شمیر خورا زیات سوی دی. د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونو د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروان يم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. نن په دې خبرونه کې پر پومبي خبرې کوو. پومبه چې ځینې پخته او ځینې کاله کې بولی په نسبتا تودو سیمو کې کرل کیږي، لدې کبل چې له پومبي ډیر کار اخیستل کیږي او تجارتي ارزښت لري، ځکه په سپینو زرو مشهور شوی. په صنعت کې له پنبې څخه په نساجی کې ډیر کار اخیستل کیږي، خو نه یوازې په جامو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي، بلکې له پنبې ګڼ نور شیان او حتی کاغذ او له دانو یا چګټو څخه غوړي هم جوړیږي. اټکل کیږي چې په نړۍ کې هر کال 25 میلیون ټنه پنبه تولیدي شي او د نړۍ د ټولې کرنې ځمکه پر 2.5% پنبه کرل کیږي. تر ټولو ډیره پنبه په هند، امریکا او چین کې کرل کیږي. هند د کال 5 میلیون ټنه پنبه تولیدوي. ویل کیږي چې په افغانستان کې د پنبه کښت په 1910 میلادي کال، یعنی له اوس څخه 3.5 کال پخوا پیل شوی دی. په شمال کې په کندوز، بغلان، تخار او بلخ ولایتونو، په جنوب کې په هلمند ولایت کې زیاته پنبه کرل کیږي. په 1900 میلادي لسیزه کې په افغانستان کې د کال 1900 ټنه پنبه تولیدیدله، خو په افغانستان کې د کورنیو جګړو له پیلېدو وروسته د پنبې تولید او کښت کم شو. یو دلیل یې دا و چې د کورنیو جګړو د پیلېدو له کبله سپینزر شرکت چې له کروندګرو به یې پنبه رانیوله وران شو. په وروستیو دوو لسیزو کې یو وار بیا په افغانستان کې د پنبې د کښت د ترویج لپاره ځینې کارونه وشول او په ځانګړي ډول په بلخ ولایت کې کښت زیات شو. په دې خبرونه کې به په دې وژغېږو چې پنبه څنګه کرل کیږي، څنګه هوا او رطوبت ته اړتیا لري، د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره باید څه وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی پوهندوی ډاکټر محمد ولی سالاری چې د کرنې متخصص دی، همدارس د پومبی او تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل. لومړی ډاکټر صاحب محمد ولی سالاری، که زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې پومبه څنګه هوا ته اړتیا لري.
السلام علیکم تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته او په مجموع کې ټولو کسانو ته چې دا هم د اوس تاسو د لارې زما غږ اوري ټولو ته سلام کوم. او دغه په څنګ کې لکه تاسو یادونه وکړه، پومبه یا پخته د یو د صنعتي نباتاتو څخه دی چې په افغانستان کې لکه تاسو چې یادونه وکړه په 1970 کلو کې یو د مهمو ستراتیژیکو نباتاتو څخه و. او متاسفانه لکه تاسو یادونه وکړه د پومبه د وخت په تیریدو سره په افغانستان کې د جنګونو او داخلي مشکلاتو له امله، چون د دولت پالیسۍ او دغه څه چې خلکو ته د قانونو ته پیسې ورکولې د تولید، لکه تاسو چې یادونه وکړه پومبه به د قانون نه اخیسته، یعنی یوه د حمایوي پالیسۍ وجود درلود، دغه پالیسۍ د منځه لاړه. نو په همدې خاطر د پومبې کښت تقریبا د 1.8 هکتار نه د اوس وختو کې چې کوم معلومات لرو تر 3 هکتار پورې ځمکې ته راکمه شوه، یعنی تقریبا 2 هغه ساحه چې په دې باندې پومبه پخته کړل کېده هغه راکمه شوه. پخته یو نبات دی چې په داسې ساحه کې هغه لکه تاسو چې یادونه وکړه مکتوبه ساحه ای او تر ډیره درجه د حرارت د شپاړسونه پشپاکي یعنی کله چې د شپې درجه د حرارت د شپاړسونه کم نه شي او داسې محیط کې چې درجه د حرارت د تلور د شپور ته نه شي په داسې محیط کې ډیر ښه حاصل وکړي یعنی دا هغه درجه د حرارت ته یعنی هغه اقلیم دی چې د پنبې د تولید لپاره بهترین اقلیم دی یعنی دغه درجه د حرارت د اقلیم نم هدف د درجه د حرارت او بارندگی او دغه شیان دی نو په کوم مناطقو کې چې خلاصا وایم چې د 14 درجو نه د سانتیګریډ د شپې پکې هوا چیټه نشي او د تلور د شونه پکې جګه نشي حاصل ورکی البته حاصل چې د تلور د شونه لوړ شي په ډیر ځایو کې موږ ګورو مثلا په بلخ کې په نور ولایتو کې هم په 40-50 پورې زیات حاصل ورکی لیکن هغه حاصل چې ماکسیمم حاصل دی یعنی هغه بلندترین حاصل دی څومره چې درجه د حرارت د تلور د شونه پورته ځي بیا هغه حاصل کې کموالی راځي
بله صاحب ډیره مننه استاد لطفا وکړو بیا هم درځو او وګورو چې حاجی صاحب محمد حنیف عمر خیل څوای په کندوز کې څنګه اوس خلک ډیر پنبه کوي او که نه کوي یو وخت کندوز په شمال کې تر ټولو زیاته پنبه تولیدوله خو بیا لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه سپینزر شرکت ډنګ شو ویجاړ شو بیا داسې کومه مؤسسه نه وه چې له دوی څخه پنبه واخلي له کارمنګرو څخه نو ډیرو خلکو شا ور واړوله نن سبا څنګه ده حاجي صاحب عمر خیل
د کارمنګرو خو د پختې کښت او کار چې ده په هغه وخت کې چې مثال په خوا وخت کې سپینزر جوړو سپینزر ډیر ښه تبلیغات درلودل خلکو ته راهنمایګانې کولې خلکو ته د سی یو اساسي لارې ورخودلې او ډیر ښه تخمونه ورته په دسرس کې ورکول د دې قانون ډیر د پوندې یا د پختې له خښتکار نه ډیر خوشاله او په هغه وخت کې ډیر خاص لونه تر لاسه کول هغه وخت کې د دې پوندې برنامه یعنی دوم راغه سوچي خلکو اته د نور خښتنه کومه ډیر نه کړل بیا په دې باندې هغه نوم هم چې کې خو د سپینزر نوم پکې خو د په اخر وخت کې دا یو سپین زر ده د دې وطن اقتصاد دا سپین زر ډیر ښه برابرۍ او رښتیا هم دی قانون ډیر په هغه وخت کې خوشاله
بله هغه وخت خوشاله و څنګه ده نن سبا خلک کری او کینه کری
یعنی په روس کال کې 50% وسته کال 80% کړل ده او ډیر ښه خبرتي دی اوس نو ډیر ښه کوکلی او غوزی نیولې دي دا دی قانون لدی ګوله لدی هغه ډیر خوشاله دي او ډیر خلکو اوس د شاتو مچوی هم دې منطقې ته د کندوز ولایت د بدخشان ته د مچوی صندوقونه یې راوړل چې د دوه ډیر ښه ګل د پختې د کندوزو دا شان نو دلته د کماوي ته هم د پختې ډیره ښه ده خلک له پختې نه ډیر راضي دي اوس مثال پروس کالې من لږ قیمته و سکالې اوس دغه من لږ ارزانه ده 400 روپۍ ده نو نه پیګم چې دا غه سپینزر به څه کالي خرید څه خل وکي خو سپینزر چې د قانونو نه لږ په جیده به واخلي هم د سپینزر لپاره ښه ده هم د دې قانونو لپاره ښه ده او سپینزر بیا
ډېره مننه صحیح شو حاجي صاحب بیا هم نوبت در رسیږي سلامت اوسه ډېره مننه کور ودان شغله سالاری څخه به پښتو سالاری صاحب مرخیل صاحب ویل چې زکه خلک په کندوز کې پومبه کوي چې وب ډیری نه خوړي حال دا چې ما د سوریدلی و چې پومبه ډیری وب خوړي څومره وب ته ضرورت لري البته له نورو بوټو نورو محصولات سره په مقایسه کوو وایست
مننه ښه پښتنه ده بیا هم د حساب څه معلومات ورکړ پومبه چې د نظر په نو هغه نو په علمي لحاظ جنټیک ورته وایي جنټیک دا معنی چې دغه حاصل چې دی د اکثر شیان دا د دوو فاکتورو یا عوامل په واسطه کنټرولېږي یو خپله هغه ظرفیت د نبات دی چې څومره ظرفیت لري ته په داسې دقانی ژبه ووایم نو یعنی هغه نبات څومره توانایی لري چې تولید وکړي دغه په څنګ کې محیط هم دی کله کله داسې وي چې موږ دته جنټیک بای انوایرنمنت وایو یعنی د محیط او د جنټیک ترمنځ په اصطلاح څومره توافق دی چې د حاصل په زیاتوالي کې برخه واخلي نو نظر په نوع د ورایټۍ فرق کې دا چې څومره اوبه غواړي بعضې زه 2000 کال و تازه د امریکای نوم ماستری کړی و راغلی و مداله بیا د یوې پروژې چې بانک آسیایی تمویلوله د هغې مشر جوړ شوم. بیا لاړم بلخ ته، بلخ ولسوالۍ کې هلته پنبه ډېره کرل کېده. نو هلې لاړم، د فرانسویانو یو دفتر و چې د وزارت زراعت سره هماغه وخت همکاري درلود، البته د پخت بخش کې. د چلې لاړم، پختي مې ولیدې، د محلي انواعو د پختو سره یې ډېر تفاوت درلود. یعنی نو د پختي چې بیرته غځواب راشم، د سوال د تاسو هر څومره چې د یوه نبات پاڼې غټېږي په موږ اندازه د هغو هغه تنفس او د اوبو تبخیر زیاتېږي، نو په موږ اندازه بیا زیاتې اوبو ته ضرورت لري. نو په مجموع کې پخته چې ده ډېر اوبو ته ضرورت نه لري، لکه ما مخکې وې نظر په نوه نظر
مثلا د غنمو په پرتله د پاڼې له غنمو سره مقایسه کړئ چې ډیر عام دي.
یو څلور د غاوډي صاحب خو دغلته د عملی د کار کړی دی، لیکن د غد لحاظ د غسیدي چې یو څلور ځلې چې دا آبیاري شي، اول ځل مثلا کله چې وکړل چې یو هفته وروسته، بیا داسې د پنځلس ورځو په لاس دولس نه تر پنځلس ورځو په شاوخوا کې، بیا په آخره کې اوبه تقریبا دغه چې کله رسېدو ته وخت کېږي اوبه په کمې شي، په دې خاطر چې څومره ډېر اوبه ورکوي نبات همغومره ډېر وخت په دې ضرورت لري چې هغه په حاصل راشي، یعنی پوخ شي حاصل یې. نو ډېرې اوبو ته هم ضرورت نه لري. البته نظر په دغه د اوبو د آبیارۍ دفعات هم چې یا دا تاسو چې موږ ورته اوبه ورکړو، دا نظر په رطوبت د همغه ساحه باندې هم تاثیر لري. په وچه ساحه یې لږ ډېرې اوبو ته ضرورت لري، او که ساحه لمده یي لمده بل ډېرې به ډېرې اوبو ته ضرورت نه لري. یعنی په مجموع کې دغه نبات چې دی، که درته وایم چې د جوارو نه لږ ډېرې اوبه غواړي، یعنې داسې نبات نه دی چې بیخي ډېرې اوبه وغواړي.
درست،
د آبیارۍ دفعات یې څلور مشکل
ډیره مننه کور ودان استاد. حاجي صاحب عمرخیل، تاسو چې کوم ډول پمبه کری، کوم ډول پخته ستاسو په اصطلاح، هغه څو ځلې وبوي تر لاغه وخت چې کری، تر هغه وخت چې بیرته پمبه راټولوي؟
منګ خو سروان صاحب، پمبه چې په اوله کې ګدو دا په وبو کې خودل کیږي په دې څور په میاس کې، دلته چې په اوبو باندې کېښودله، بیا دې ته یو څو ورځې ګورې دا یو نیش کوي، چې هغه نیش یې وکاو بیا یو ور یادادي کوو چې دا له دې نیش او له هغه نه راووځي. بیا دا نور څوک نه اوبه کوي چې په اسانه باندې، چې دا بیا ټول چې دې کېتمن وایي او دا هغه کوي دې کې، بیا هم دا چې کېتمن یې ووهه یا مثال دا خطونه پکې واړول هغه یې کړه، بیا دا تر ډېرو پورې دا نه اوبه کوي چې دا د دیقانان یو تجربه لري چې دا پنجه او شاخه وکوي، بیا چې ښه تږې سوه دا ډېره تنده ورکوي دې ته، دا مقاومت له تندې سره ډېر لري. بیا چې دې دغه شاخې او پنجې او شاخې وکولې، بیا نو په دغه وخت کې یو ورې بیا اوبه ورکوي او کوټ ورکوي، دا بیا په همدغه یو اوبو باندې دومره یو عمل کوي چې ډېر دا ځمکه ټوله سوری کړي. یو اوبه بله ورکوي، انساج انجینر صاحب خبره چې دغه څلور اوبه په دې خپل وخت کې دا وخوري، دا بالکل ځان پوره کوي نور، او هغه ځان چې پوره که دا اصل د ځان برابروي، نور دا کوم عیب او نقص نه کوي، هېڅ کښ دا رقم ته نه وي. دی خو په دغه اوله کې چې دغه کېښودل یې په اوبو دي، او بیا یې زر په زر بیا اوبه کوي. بیا دلته دا ډېر وخت اوبه نه غواړي، تقریبا څلوېښت پنځوس ورځې دا اوبه نه غواړي. بیا چې دغه بوټي نور کوم شی چې ضرر دې ته رسوي هغه ټول له منځه لاړ شي، بیا یې چې اوبه کې دا په خپله ډېر یو ښه هغه کوي، نمو کوي، او په دغه نمو باندې په دې ځمکه سوری وکوي، دا خپل رطوبت هم بیا په دغه ځمکه کې ساتي. دغه څلور اوبه دي، مګر د انجینر صاحب خبره بالکل دې ته کفایت کوي.
درست، ډېره مننه، ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. استاد، دوی وویل چې کله سي ژدو، ما ته دا سوال پیدا شو چې پنبه تخم لري، بوټۍ لري، او بل دا چې څه وخت باید وکرل شي یا کی خودل شي؟ په افغانستان کې خو البته بیلابیل اقلیمونه لرو، شاید په جنوب کې یو ډول وي، شمال کې بل ډول وي، خو په شمال کې که ووایست ځکه چې تاسو د بلخ تجربه هم درلوده، څه وخت پنبه کرل کی شي او څه وخت بیا حاصل ټولی شي؟
نظر په منطقه لکه تاسو چې وویل، افغانستان مایکرو انوایرمنټ ورته وایو، یعنی دغه کتاسی محیطو نو ګوري د کندوز محیط کدی شي د بغلان نه او د بغلان د کابل نه هم دغه څه قندار او د نورو مناطق کې دا ډیر فرق دی او مو د ته دګری دی وای یعنی هغه درجه چې اگر وځي تعیینی چې څومره وځي کې دغه انواع د پومبې راځي په شمال کې معمولا اوجی سپتمبر ډیر پاتې چې هغه عملا د کار کې د 15 د حمل نه نظر په منطقه ته 15 د ساور پورې پومبه باید وکړل شي دغه یو میاش کې د 15 د حمل نه نظر په منطقه په جنوب منطقو کې اکثرا کله چې غنم وری بل شي یعنی انتقال ته ځمکه د وفاصله کې دلای شي نو غلطه د غنم د ریبل نو ورسته چې په بعض مناطق کې ډیر غنم هم تقریبا د ساور میاش کې ریبل کیږي مثلا مخکې د پننګرار کې دومره پختی نه کړل کې د پننګرار کې پختی کړل کې چې تقریبا په درې زونو یې پخته کارلو وشل دي چې یو پکې همدغه د شمال زونه یا همدغه د شرق زونه او د غرب زونه په دغه منطقو کې په شمال کې معمولا د 15 د حمل نه تر 15 د شاور پورې پخته کری او په جنوب کې چې منګرار او د جنوب شرق او جنوب خوا کې کوم ځای چې ګرم دي هغه کې ورسته د غنمو د کارلو نه او دا چې څومره وخت کې درسیږي د نظر په ناول کې مخکې مو وی نبات دوه اړخلري یو محیط کوي او یو خپل جنټایپ د نبات یا غنوا د نبات ته بعضي ورایټي دي زر رسیږي بعضي ورایټي دي وخت نیسي نو نظر په هغه باندې په دغه محیطو کې پومبه ډیر وخت نه غوړي یعنی نظر په ناوه فرد کې چې کوم زدرست یا غزر رسیدي تقریبا درینش در اصلا وقت نیشه او چې دیرست یا کلیشه لگه اران دیر وقت خونه چید
دستی ویل کشه چه پومبه قوی زمکه تضرورت لری او پخپله هم زمکه دیر کم زوره کهوی دادی منزنه آسیا پا باره که هم ده غصی خبری کشه چه آلتا دیر توانون پیش کریدی پومبه دا څنګه دا خبره حقیقت ده او کنه دا پومبه واقعا ډیره قوي زمکه ته ضرورت لري او لزمه کې ډیر څه اخلي
بله ممکنه نبات خپل پومبه چې قوي نبات یی ریخي ډیر وړاندې دي اجي سب دغه ته په پاته یی چې دا ملماته چې نامالان د کار کې دې ریخي ډیر وړاندې دي او د زمکه نه ډیر شایان اخلي دې قوت زیات دی لیکن په معمولا هغه خاورې د دې لپاره چې هغه مو خاورې د علمي لحاظ په دوله سو څلور کلاس لري بیا هغه سب کلاسونه یعنی فرعي سنفونه لري مجموع کې څلور سنف د خاورې بیا دغه د بعضې چیرتګاډي شي د خاورې په اصطلاح هغه یو رقم خاورې نه وي بیا هغه فرعي سنفونه کېږي خو په مجموع کې خلک کلی خاورې هغه خاورې چې په اصطلاح ډېرې نرمې لکه صابون غوندې چې لاس په وایې دغه څه کله ریګ زید ګډ وي او لږ دغه د سیل رقم خاورې دا د پومبې د پاره بهترین خاورې ده موږ د کلی لاند سیل خاورې وایي دغه خاورې د پومبې د پاره بهترین خاورې دي او په هغه ساحو کې باید د پومبا وکړل شي چې دغه رقم خاورې ولري په نور نړۍ کې پیشرفته جهان کې اوس خاورې نبات نظر په خاورې باندې تعیین کیږي چې په کوم ساحو کې کوم رقم نباتات وکړل شي متاسفانه چې موږ په افغانستان کې ډېر پاسپورت یو دغه شون باید وشي موږ دلته د خاورې یو ریاست لرو د خاورې پیژندنې ریاست لرو دغه باید دغه شون وکړي سایل مپینګ وکړي د هر منطقې لپاره باید خاورې تشخیص کی چې په کوم خاور کې کوم نباتات کې ځکه چې د نباتات نظر په خاور باندې په ساحه کې کار کوي بیا هم راځم هغه ته قوي نبات دی رښتیا هم د ډیر کود او د شاونه ته البته نور نباتات په اندازه ډیر ضرورت نه لري خو ته ضرورت دی چې ډیر کود ورکې کېدل شي ډیر حاصل ځنې لاسته راشي او بل نبات دی رښې زیات دي او په خاطر د ځمکې په ځمکې نه ډیر شاونه
ډیر شانه خلې ډیر مننه سلامات اوسې اجي صاحب مرخل که تاسی را تو ویست چه تاسی پا کم از مکه چه سش کال پومبه وکره کالتا هم پری پومبه کره یا کنه باید کالتا بل شای پی وکره چه از مکه بیرتا قوی شی
دا پومبه یا پخته چه ار دیخانی پا دیز مکه که او کری بیا غز مکه که دی آینده پا خاطر بندی بیا غنم کری بیا دی غنم و جا یا بل شای که دلتا دا غنم گرو که دا پخته سم نتیجه ور کری نه دا اول تر آخر پوری دا دې غنم په ځای کې نور شي کوي دلته د پختي اصل په د کندوز په ولایت کې یو اصل ده دوه اصل دلته مثال دې غنم په ځای کې څوک نه کوي مګه دې عمل شروع کیږي 15 دی عمل نه تر 15 دی سوره پوری کری په دې وخت کې څوک کې هیڅ شي چا نه یې کړلی ورته ولې زمکه ورته آماده کړی وی زمکه خو ورته اړای زمکه خو ورته پښتوی جوړوي ښایي چې ورته آماده کړه بیا په دې سوره کې دا داول دې سوره نه شروع کیږي دلته کری فقط 15 دی سوره پوری ډیره خپه پومبر راځي دلتم دایا واصل جاینده په خاطر بیا بل شي کوي هغه په دوم کال باندې هیڅ څه دوه کال په ځمکه کې کوي هغه صحیح نتیجه نه ور کوي د زیرات له بخشم او د قانونو د تجربه په خاطر هم تجربه کړی دي بیا یې پالیس کوي جاینده په خاطر باندې په خو به پالیس نه کوله پالیس ځمکه ډیره ښه جوړوله نو سیا غنم کوي یا جوار کوي یا مئی کوي دسی او شی پاینده کې کوي پکې د غنمو په ځای کې نو ځینې پښتانه پکې کوي نه
او د پختې لپاره کومه سره ورکوي څومره سره پکار ده
د پختې لپاره خو سره پاوله کوم چې کې خودل د تور سره چې دا ورکوي بیا یل ځل سپینه سره ورکوي دغه دوه سره ورته پکار دي ا زه سره سره په کله کله نور کښتونه چې دی ام دا رقم تر دې ته مم د شي ورکې اضافه نه ورکې له نور کښتونه هغه سره هم خپل معیار باندې یعنی دومره ډیر سره نه غواړي څنګه دا فقط یو شیدا چې دا ډیر دي شیلری او په دازمکه کې چې شي یعنی لازمکه نه رښتیا هم ډیر شی راخلي لکه پومبه چې دا لازمکه یو څه ناڅ خواروي هغه لازمکه دي چې قانون لغه نه زمکه ته زړه ډېر کې دي خو دا انده ته ډېر څه هغه کې بل شي کې دا دې ته زمکل مروي جوړي کې زمکه کې دونه تاثیرات نه راولي چې مثال دې د دوه درې کلو په خطر باندې حاصل ونه شي کولای
بله استاد تاسو مخکې ویل چې په نور نړۍ کې تحقیقات کیږي زمکه پېښندل کیږي چې چیرته کوم نو یو نبات شو د کوي اغل ته مغه شی کری مغه ذات مغه نویت لیکن د مش په وطن کې دا کار نه کیږي څه فکر کوي چې د کرنې پوهنسي باید څوک باید په دې برخه کې کارونه کی په دې برخه کې آیا کار نه دی کړی چې مثلا په هلمند کې کوم ډول پومبه شنه تیجه ور کوي چې کاروانګرو ته وروشي چې تاسو دغه جنس وکړي د کندوز والته وای چې دا جنس وکړي د بلخ والته کې دې یو بل یو شنه تیجه ور کوي آلته هغه ته بل مشوره ور کوي څه وایې سپدې کې
متاسفانه چې په افغانستان کې د تحقیق یا علمي څېړنو دغه دود چې دی دا ډېر ضعیف دی ما څو ځلې چارواکو ته هم په مخ وخت کې هم اوس وخت کې دوی ته ویلي دي چې که موږ غواړو افغانستان د نورو ملکونو سیال وګرځو موږ باید علمي څېړنې وکړو مثلا لکه د تاسو چې یاده که موږ غواړو انواع مختلف دا د ولایت لپاره مشخص کړو موږ باید توافقي تحقیقات وکړو دا مانا چې موږ راځي واخلو مختلفې امغه ساحو کې پومبه کرنتی مثلا شمال زون دی شرق زون دی غرب زون دی یو ورایټی دی بیرون نراو د مخه ورایټی دی پخته هغه نظر په موږ مشخصات موږ ته پیډی گری انفورمیشن یا هغه معلومات شجرایی ورته وایي چې دا ورایټی دی کم دی نه دا څومره اصل کې په کم شرایط کې کرل کیږي هر اور افغانستان ته دلته او هغه البته دا کار هم د پانتونو دی هم د پانځه یو دی او هم مختلف د وزارت وظیفه هم دغه د کرنې وزارت وظیفه ده چې توافقي تحقیقات وکړي متاسفانه چې په دې اړه څه نه دي شوي یعنې دغه انواع مختلف چې د بیرون راوړي یعنې حداقل یو شل دېرش نوې چې موږ ورایټي ورته وایي دا یې بیرون راوړي په دوه درې محیطو کې وکړي او د قانونو ته هغه وګوري ټرایل په اصطلاح یعنی هغه څه ډیمونستریشن پلاټ دی ورته یعنی هغه څه پختی هلته وکړي د قانون ورته وګوري غوته عملا ورغوښي چې دغه پختی تاسو وګوري تاسو په ساحه کې موږ کړلې دي دغه دی وړاندې ووم کړی لکه مخکې او دې خبره کې خبره وکړي وخت کې دولت دغه کار کوي هغه وخت کې داوود خان او د نورو چې دوی چې موږ ته د راهنمایي کولی دي راهنمایي نه یو هدف هم ده دغه انواع په دغه مختلفو ولایتو کې وکړل شي مثلا شل ناوې او هر یو چې کله کریم دغه قانون ورته وغوړي عمل ته او بیا چې کله دغه په دغه ټوله موږ اګرونومیکی مرحله ورته وایي دغه د شنه کېدو په اصطلاح تخصصه پوری درشي دوه دغه ټوله مراحل کې دغه قانون وغوړي دا بیا ری د نورو
بیا یې حاصل واخلي د دې جوړون دغه حاصل یې پرتله کې یو د بل سره چې کومه ورایټي په کوم محیط کې ښه توافق کې دغه باید د هغه محیطو ته ولېږي. مثلا کندوز کې د دغو شلو ورایټۍ نه کېدای چې څلور پنځه داسې ورایټۍ نوې وي چې هغه ډېر ښه حاصل ورکړي. هغه باید د کندوز دپاره، بعضې د بل محیط دپاره، مثلا د هلمند دپاره، د بلخ دپاره، د فاریاب دپاره، په ډېرو جزیانو دغو ولایاتو کې چې په شمال کې کرل کېږي دغه دپاره باید دغه مشخص شي. متاسفانه دا کار نه دی شوی. زه دغه تریبیون د تاسې د رادیو د لارې د غټولو ته وایم دغه ملک دغه سې تحقیقاتو ته ضرورت لري. اگر چې دغه اوس وخت کې یو پیشنهاد کړی و تقریبا یو څه پیسې د تحقیقاتو دپاره بیلې شوي دي چې دغه تحقیقات به کېږي، نو انشاءالله که ژوند وزه یوه وعده کومه د حاجي صاحب سره د نورو سم چې موږ به دغه سې تحقیقات که ژوند دغه به دلته کوو. متاسفانه تر اوسه پورې په افغانستان کې چا تحقیق کېږي خلک داسې فکر کوي چې د پیسې اسو بوت اچول کېږي، در حالې کې دنیا په دې پیشرفت کړی دی. دنیا چې کوم پیشرفتونه لري د پرمختللي ملکونه هغه د تحقیقاتو په نتیجه کې خپل ملکونه دغه ځای ته رسولي. او د افغانستان اقتصاد، موږ دوه نوع اقتصاد لري، یو زراعتي اقتصاد دی چې د موږ د ملک اقتصاد په زراعت ولاړ دی، یو صنعتي اقتصادی ندی. افغانستان گزراتی اقتصاد ملاتر تا ضرورت داری او کمی غاری در ملک فرو و درو دغت شان باید وکید. نو روز از فکر کنم چی در عمل وقت را غلای دی در ملک با تکل در دست باید وقتی مخامخی باید هر طول کسان که اغای علمی کسان دی که اغای دی قانان دی دیر موی دست پیشرفته دی قانان داری هم در غایدی سا بی خبر و نه انسان پیجندل که گی در سرای دیر شان خواهی چیز مطمئنیم چی که دیر علمی بخش لگ و سر همکاری و که دغه حاجی صاحب کولای شي چې د ټول کندوز دغه د پخته سکتور دغه بخش بیرته لکه هماغه چې په سپین زر یاده ده هماغه چې په سپین زر تبدیل کړي. لیکن دا خلک یو ملاتړ ته ضرورت لري، دغه چې خبرو د ملک نور نه آبادي.
ډېره مننه تاسو څخه. لکه تاسو چې ویل په تحقیقاتو باندې ډېر نور هیوادونه ډېر مصرف په تحقیقاتو کوي او همدا علت دی له یوه جریبه چې موږ څومره حاصل اخلو دوی شاید تاسو بهتره پوهیږئ دوه درې چنده زیات حاصل اخلي. همدغه د تحقیقاتو نتیجه ده. حاجي صاحب بیا هم تاسې ته، تاسې تخم له کومه کوئ او قیمت یې څنګه دی؟
منګه خو تخم دا ډیر وخت کېږي چې دا تخمونه محلي سوي وو، یعنی بالکل د پختې نه د خلکو زړونه تور سوي وو. دا پنبه یې بېخي کرله نه، هغه تخمونه خلکو کرل چې هغه تخمونه هېڅ نتیجه نه ورکول. یو کال به یې حاصل نه ښه وو که بل کال ته به یې حاصل نه وو.
ولې دلیل یې څه و؟ دلیل
یې خلکو چې له هر ځایه شرکت یا له کوزي او څه تخم له چین نه که له هند له هر ځایه داسې انتقال کړی و رای وړ، خدای اجازه ته خیر ورکړي، یو ښه تخم یې را انتقال کړی و دلته او په دې وطن کې بېرته ترویج شو هغه تخم. بیا د بغلان تحقیقاتو یو څه تخم باندې کار وکاو، هغه تخم هم بېرته دې خلکو ته لاسته ورغلی ده چې همداسې دا تخمونه سږکال سپین زره مو تخم را وړی و. دې منګه د کانانو ما ته دا خبره وکوله چې یوه کیلو تخم په 1500 روپۍ ویل چا لکه چې تیوام نه خیسته دوی هم ښه نه کوي. دا سپین زر باید تخم د کانانو ته همداسې ورکړي، د کانان تشویق کړي، تخم ورکړي، کوټ ورکړي. دا ملک ډېر ضرر لیدلی، دا ډېر خراب شوی ده، د دې کانانو اقتصاد بیخي ډېر ضعیفه ده. د دې کانانو سره باید ډېرې ښې مرستې خلکو هر څوک وکوي. مثال چې سپین زر خو باید دومره همکاري ورسره وکوي چې په خوا به د کانانو ته تخم سپین زر خوشې ورکاوه، په پیسو به یې نه ورکاوه، هغه تخمونه به ما سپین زر ورته را پیدا کول. خو دا دوه کاله کېږي چې دا تخمونه لږ راخیستوي دي. د خلکو یو څه نه څه له پنبې سره میر و معبد پیدا شوی ده، یعنې حاصل یې ترلاسه کړی ده.
بله صاحب، ډېره مننه حاجي صاحب عمرخیل. رغمو لکه چې قطع شو خو خیر تاسې لا په لاین کې یاست. ور به شو استاد ته. استاد، حاجي صاحب ویل چې حکومت باید له دوی سره کومک وکړي، ملاتړ وکړي. دوی د سپین زر شرکت یادونه وکړه چې تخم ډېر قیمته خرڅوي. مخکې تر دې چې سټوډیو ته راشم، ما په دې برخه کې یو مطلب لوست. په هغې کې ویل شوي ول چې د امریکا متحده ایالات د پومبیل درکه د کال شاوخوا نږدې څه کم، البته 15 میلیارد ډالر عاید لري. او په خپل دولت 2 میلیارډ سبسيډي ورکوي د دې لپاره چې کاروانګر تشویق شي چې پمبه وکړي. لیکن زموږ غوندې وطنونو کې چې کاروانګر مو ډېر مشکلات لري، ورته تحقیقات هم نه کوو، لارښوونه هم ورته نه کوو، څه فکر کوي چې حکومتونه څومره مسؤلیت لري چې حداقل په دغسې وړو وړو برخو کې له خلکو سره کومک وکړي؟ سبسيډي خو بلې خوا ته پرېږدي.
زه فکر کوم چې د دې راپځای خبره د نور جهان کې، حتی هم د افغانستان کې، په 1991 کلو کې افغانستان 10% صادرات پیسي چې د بیرون راغلي 10% د همدغه تختې بخشو، یعنی 10% چې موږ صادرات درلودل د ټولو صادراتو 10% تختې جوړول چې موږ بیرون ته لیږل. د دولت د پالیسۍ یو برخه باید هم دی چې خلکو ته تخمونه تولید کړي او خلکو ته یوار کړي، لکه مخکې چې ما وویل دغه توافقي تحقیقات د وزارت زراعت د دولت د امارات د دې کسانو وظیفه ده. خلکو ته د تخم رسول، د قوم ته د تخم رسول د دوی ملي وجیبه ده چې باید دغه کار وشي. او داسې تخمونه لکه حاجي صاحب مخکې وویل، دوه درې تخمونه د خلکو د بیرونه راوړي دي. په دې کې باید ډیر فکر وشي. موږ په هند کې اوس تخمونه لرو په نامه د جی ایم او، جینټیکلی موډیفاید کراپس، یعنی هغه نباتات چې جینټیکي تغییر شوی دی د یو باکتریا په اساس. دا زما البته مسلک هم دی، همدغه کې امریکا کې کار کړی دی. تعلیم نو دغه نباتات چې دلته راځي، دا موږ په افغانستان کې متاسفانه چې تر اوسه پورې په دغه شلو کالو کې چې دغلته مخکې حکومت تیر شو، موږ حداقل یو سرټیفیکیټ نه لرو په نور جهان کې په نامه د فایتو سانیټری سرټیفیکیټ، یعنی هغه سرټیفیکیټ چې موږ ته دا وښایي چې دغه تخم چې د بیرونه راځي دا هیڅ نوه ضرر د محیط لپاره او د خلکو لپاره نه لري، نه د غذایي لحاظه، نه د تولیدي لحاظه، نه د محیط لحاظه. تر اوسه پورې موږ داسې یو سرټیفیکیټ نه لرو. په نوره نړۍ کې چې دغه سرټیفیکیټ ونه لري، ته هیڅ شی هغه ملک ته نه شي وړلی. متاسفانه لکه داجي څوک وایي، د چین نه خلکو تخم راوړی دی، دا ښه په کومه طریقه راوړی کېدای شي؟ دغه تخمونه یې چې جی ایم او جیمو هغه نبات دی چې د مختلفو آفت هر هغه شی چې نبات ضرر ورسوي موږ آفت ورته وایو. آفت کېدلی شي یو حیوان لاړ شي، یو تخته وخوري، خرابه که د آفت کوي. لیکن دغه آفات چې دي، مثلا امراض دي، د نورو د مخنیوي دپاره دغه نباتات داسې جوړ شوي دي هلته چې دا په هر رقم محیط کې ښه حاصل ورکوي. مثلا که دغه نبات په دغه جیمو کراپس دغه نوه چې د باکتریا په واسطه یو تخم منځته راغلی دی، که دا وکارې کېدلی شي، دا د تغیر اقلیم په مقابل کې کېدای شي یک یاورې اوبو ته ضرورت ولري او ډېر ښه حاصل ورکړي. او د دغه رقم نباتاتو حاصل هم څو چنده زیات دی. مطلب مې دا و چې دغسې نباتات، دغسې تخمونه، دا د وزارت وظیفه ده، د کرنې وزارت دا تخمونه باید دی تولید کړي، توافقي تحقیقات وکړي، خلکو ته تخمونه ور وښایي چې دغه تخم دی. او بیا نه تنها دا چې قیمته یې ورنه کړي، لکه تاسو چې یادوري وکړه، سبسایډي د ټولو ملکو پالیسۍ، چې زه د پالیسۍ نه خبره کوم چې دولت پالیسي، دغه پالیسي ده چې خلکو ته تخم د خپل قیمت نه ډېر ارزانه ورکړي. که یې بف نه ورکړي، حداقل په یو داسې قیمت یې ورکړي چې دهقان وکوي چې هغه تخمونه واخلي. او دغه په څنګه کې باید دغه پروسیجر چې د کوم ملک نه، د بیرون ملک نه، د موږ افغانستان ته کوم تخم راځي، دا باید 100% کنټرول شي. دغه چې موږ حداقل د دې تخم په باره معلومات ولرو، چې دغه تخم چې د چین نه راځي افغانستان ته، دا څه رقم تخم دی. او بعض وخت داسې دي تخمونه، موږ تخمونه دوه رقم لرو، بښنه غواړم خبرې مې وږدېږي، موږ هایبرید تخمونه لرو، هغه تخمونه چې دوه رقم هایبرید دي. که تاسو یو وخت کې وګورئ دغه تاریخچې ته، یو وخت کې ټول افریقا په امریکا د تخمو په تولید باندې 100% وابسته وه. موږ دوه رقم هایبرید لرو، یو هغه هایبرید دي چې دوه نباتات یو د بل ته یودای کې دغوی یوه دوره ګل استر شي، یو هغه هایبرید دي چې هغه دغوی جنټیک تغییر کیږي، هغه اول کال ډیر ښه حاصل ورکړي، دوهم کال نیمایي حاصل ورکړي، دریم کال هېڅ حاصل نه ورکړي. نو موږ باید دغو شاهانو ته، د موږ دولت امارات دغه کسان باید ټول دوته متوجه چې دا تخم د افغانستان ته راځي، دا کوم نوه هایبرید دی، چې داسې ونه شي چې موږ هغه خپل تخمونه هم د خپلې منطقې، مثلا همدغه کندوز چې د افغانستان د هر لحاظه د زراعت د لحاظه درجه یک ولایت دی، داسې ونه شي چې خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي، دغه بل تخمونه هم اول کال به ډېر ښه حاصل ترې واخلي. چې دوی کې هغه د علمي لحاظه هیتروسس ورته وایي، دا مانا چې د خپلو پارنټس، د خپلو والدینو نه دوه چنده زیات حاصل ورکړي. نو اول کال به ډېر ښه حاصل ورکړي، دوهم کال کېدای شي 50%، درېیم کال هېڅ حاصل نه ورکړي. موږ به خپل تخمونه هم د لاسه ورکړي وي.
یعنی دولت بیا راځي د تاسو پښتنه ته چې دا د دولت وظیفه ده چې سبسایډي ورکي تخمونه ورته تشخیص کی هغه تخمونه چې هغه د دوه ملک د موهیتو سره توافق ولري یعنی هر تخم باید هر صاحب ته ونه لیکل شي په خپل شرط په دې باید تحقیق وشي هغه مشخص شي چې دغه تخمونه د دغه ولایت لپاره دغه موهیت کې ښه نامه وده کی او ښه حاصل کی د قانون ته ور وپیژندل شي او بیا د قانون ته حساب سره په نتیجه کې یعنی په وړ ډیر کم ډیره برخه مصارف باید دولت په غوړه وکړي او لګي د قانون او دا به د دې سبب شي چې دا په دوه ملک د یو زراعتي زرغون انقلاب سبب کیږي او لکه مخکې چې یاد شو پومبا چې د یو صنعتي نه بوت دا معنی چې نه تنها دا چې موږ د غین غوړی استلای شو موږ د غونه کیچې جوړولای شو حتی د مالدارۍ په بخش کې په افغانستان کې 6% جی ډی پی یعنی د مو در عاید ناخالص که دی سرانه ده شپگیش ویسد از اینو مالداره پوری تلوه دی در اضافی مواد چپاتیکی پس بلا دی تلو رو برخونه یوه برخ غوالی دری برخ نور ده دی حیوانات دی پاره دی کنجاره پا حیث استفاده کی او با دی سره نه تنها ده چه دی موی دی غوالی و بخش و دی تیکو و دی کالای و دی خپل و دی گوشهان و دی ضروریات و تسنگ بدی موی دی مالداری بخشی تیر پیشفت کردی یعنی دیگ نبات تا خاص توجه پا کار ده ده نبات یو سنتی نبات ده یو ده پا افغانستان که وقت لس فیصد ده
ډیر مننه استاد قدر منو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو د ژوند رنگونه پروگرام اوري په دې خبرونه کې د پومبې په کښت باندې خبرې کوو څنګه وکړو څنګه ډیر حاصل ترې واخلو زموږ ملمانه دي د کرنې متخصص په هندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او د پومبې تجربه کار کاروانګر حاجی محمد حنیف عمرخیل
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په هندوی ډاکټر محمد ولی سالاری او حاجی محمد حنیف عمرخیل مشمل ماندی. حاجی صاحب عمرخیل پخته آفتونه لري مرزونه لري کې لري څه ډول مرزونه؟
مرزونه خو هر نبات په خپل هغه باندې مرز لري، هر نبات په خپل هغه باندې هغه تداوی په کار لري. مرزونه بعضی وکال کې د شي او مرز پیدا شي چې اتا د پومبې ګل تویږي، نو هغه مخکې نه دی نه باید هغه دیقان یا خلک هغه باندې دوا پاشي وکړي چې د هغه مرض مخکې نه دی نه ونیسي چې هغه مرض هیڅ راغلی نه وي. چې دا ګل توی شو دا خو بیا اصل نه شي کولای، نو تداوی په کار لري.
نو دوای بیا شته دوای پیدا کیږي
دوا او دلته د خلکو یو څه ناڅه هغه په خپل دا هغه کړی دی. خو زه ل زراعت له بخشه دا غواړم چې د دې لپاره متخصصین خلک تعین کی او نور له دې نه ایسته بعد د قانونو په هر ترتیب باندې غموسی د دې مرزو د دې تخمو د دې شانه په خاطر باندې باید زراعت ډیره پاملرنه وکړي چې د قان مثال 15% یا 80% په افغانستان کې ټول د قان د بیا په کندوز کې مثال 80% همدغه زراعت پیشه خلک دي. د هر نبات لپاره باید د مرضو غموسي، خو د پنبې لپاره باید ډېر غموسي چې پنبه همدا یو ګل لري چې ګل ولوي بیا نور هغه اصل نه شي کولی هغه خلاصېږي اصله. نو مرض لامهاله شته او دوا یې کم و کثیر پیدا کېږي. بعضې کنو کې چې مرض هغه کله مرض وکاو هیچ اصل تیوانو سو خسترای خود چون چا تجربه هم ندرلودل از مرز پاکلا و اغم ندرلودل اوز خلق پخپلا یا کم و کسیر تجربه پیدا کرده در بعض دکتران و آغو سر خبر شریکه کرده یا سر دوام اوائی پیدا کرده کم و کسیر.
بله شب دیر منن حال داد چه کندوز په تاریخي لحاظ هغه ولایت چې پومبه پکې لډېره پخوا راهیسې کرل کېږي تقریبا 100 کاله ووتل، لیکن بیا هم خلکو په دې برخه کې تجربه نه درلوده. استاد، د پومبې د امراض او آفتونو په اړه که تاسې هم معلومات ورکوئ، کوم یې ډېر عام دي او خلک که ورسره مخامخ کېږي نو باید څه وکړي؟
پومبه لکه راجی صاحب چې وایي، د اقتصادي لحاظه د پومبې ډېر مهم هغه ګل دی. پومبه ډېر رقم رقم امراض لري، نظر په محیط موږ امراض چې دي تو رقم امراض لري. یو امراض دی چې موږ سایل بورن ورته وایي، یعنی په خاوره کې دننه امراض دي، په پټي کې امراض دي. بعضی امراض دي چې هغه ایر بورن دي، یعنی په هوا کې دي، ځای نه بل ځای ته. مثلا موږ بعضی فنګسونه لرو، پارچونه لرو چې د ډېرو ساحو نه تقریبا د بار په واسطه د یوې ساحې نه بلې ساحې ته انتقالیږي او هغه د امراض سبب ګرځي. نو یعنی امراض فرق کوي نظر په ساحه باندې، لیکن د دې لپاره چې د بعضی امراضو مخه ونیول شي، دا به ښایي چې تخم مخکې دې چې وکرل شي باید د دوا سره ملوث شي، یعنی دوا پې وویل شي. بعضې دواګانې شته دي، مثلا د کریسان په نامه یو قسم دوا ده چې دا د قانون کولی شي چې دا تخمونه د غوسه په دوا باندې تخم ووایي مخکې دې چې وایي کړي. لکه اکثره داسې امراض شته دي چې دننه په خاوره کې دي، او هغه امراض چې دي بیا کله چې نبات شین شي کور ته ځي، نو په یوه داسې مرحله کې په نبات باندې حمله کوي چې هغه د دغه لکه حاجي صاحب چې یادواري وکړه، هغه د ګل د تیودو او د دو سبب کېږي. یعنی امراض مختلف سببونه لري، که زه اوس دلته د بعضې هغه وکړم نظر په محیط باندې فرق کوي، لیکن دې ته باید ډېره توجه وشي چې اول دا تشخیص کړي. همدغه خاورې چې د علمي لحاظه که دوی غواړي چې یو ښه حاصل واخلي، د امراض نه پاک حاصل واخلي او دغه نبات یې ډېر صحي، دوې طریقې شته. یو خو دا چې موږ داسې تخمونه لکه ما مخکې درته وویل جی ام او کراپ کوي، دا د صحت لپاره هېڅ تاوان نه لري. یعنی د بکتریا په واسطه تخمونه منځته راغلي دي، دا باید وارد شي افغانستان ته. دا تخمونه چې دي د امراضو په مقابل کې ډېر سخت مقاومت لري، په هغې باندې هېڅ نوع مرض تاثیر اصلا نه لري. په دې خاطر چې په هغوی کې د ژوندۍ بکتریا په واسطه بعضې داسې خواص انتقال شوي دي چې هغه مرض ورباندې هېڅ اثر نه شي کولی. او دغه نبات د پخته د خوړل کېږي نه. یعنی مو کله چې جهاني تجارت لرو، درې برخې لرو چې یو په کې کوډکس دی. کوډکس دا مانه چې کله موږ غذا تولیدو، دا باید د امراض نه عاري، باید هېڅ مرض پکې نه وي. پخته چې د موږ خورو نه، پخته یعنی دغه مشکل د موږ نشته. دغه تخمونه ما بیا هم د کرنې وزارت ته د متخصصینو د لارې د پانتونو د لارې باید داسې تخمونه چې هغه د امراض په مقابل کې مقاومت لري، خصوصا دغه جی ام او پلانت، دا باید راوړي دالې افغانستان ته. بیا لکه حاجي صاحب چې وویل، د اکثرو امراض لپاره که دوی دواپاشي وکړي، دغه امراض هلته د منځه ځي. اګر چې مو د مرض لپاره چې دا د حاجي صاحب لپاره وایم چې موږ په نوره نړۍ کې په پیشرفته ملکو کې مرض کنټرولېږي نه، د مرض مدیریت کېږي. که مرض کنټرول کې د مرض داسې نوې منځته راځي چې بیا په هغو باندې هغه دوا چې ته یې سږ کال استفاده کوې، کال ته بیا هغه ورباندې تاثیر هم نه کوي. که ته بیا هر څومره دوا پې ووایې، هغه تاثیر نه کوي. یعنی موږ باید د پښتو تر منځ په نوره نړۍ کې مثلا دغه یوه تجربه زه د جوارو وایم، په نوره پیشرفته ملکو کې خصوصا امریکا کې داسې جوار هم کري واخواته چې هغه پرېږدي چې همغه امراض ورباندې کار ولري. یعنی بیخی دغه مرض کنټرولوي نه، کنی هغه کولی شي چې داسې دوا استفاده کړي چې د مرض بیخي د منځه لاړ شي، لیکن مرض هیڅ کله د منځه نه ځي. مرض داسې نوې منځته راوړي چې بیا دغو کنټرول سخت وي.
بله، له دوا سره مقاومت زیاتېږي.
مقاومت ورته زیاتېږي چې نوې منځته راوړي. نو دغه پاتوی ورته وایي، پاتوی نه هغه لاره چې څنګه دوی کولی شي چې خپل ژوندي پاتې شي، هغه بیا په هغو باندې دوا تاثیر نه کوي. د ما خواهش داره چې د همدغه ولایت د قانون لکه همدغه حاجي صاحب عمرخیل صاحب نه ډېر هوښیار سړی ښکارېږي، ډېر پامیده سړی ښکارېږي، دا کسان باید یو مارت د همغه دفتر نه مالته د کرنې د ریاست نه د دې غوښتنه وکړي سهم رسمي چې موږ دغسې تخمو ته ضرورت لرو، دغسې شام ته ضرورت لرو. او زه مطمئن یم چې غږ اورېدل کېږي انشاءالله چې د دو دپاره بیا یوه طرحه په کار ده. زه چون وخت کم دی غواړم یو شی پیشنهاد کړم، هغه دا دی چې د کرنې وزارت
چون د منابع بشری د لحاظه کېدای شي پوغو سطح کې نه وي لکه پوهنتونونه چې دي، ځکه په پوهنتونونو کې اکثر استادان وي، دا ټول ماستر دي، پی ایچ ډي دي، ډاکټري لري. دغه کسان دي چې دا ټرین شوي دي په بیرون کې، دا ډېر په اسانۍ کولی شي چې د دغه د کرنې وزارت ته په دغو بخشو کې کومک وکړي. یعنی یو تفاهم باید وي چې کرنې وزارت د پوهنتونو سره د وزارت تحصیلات عالي سره په یو داسې میکانیزم کار وکړي چې هم دغه تخمونه منځته راشي او هم دغه په نتیجه کې مثلا بعضې یو استاد متخصص دی خاص د امراضو د کرنې وزارت کولی شي چې یو مکتوب ولیږي پوهنتون ته چې دغلته دغسې یو مرض دی که د تاسو د ټیم نه یو کس لاړ شي هغلته دغه مرض تشخیص کړي او د دو مرض دپاره دغسې دوا چې هغه مؤثره وي او محیط ته هم ضرر ونه رسېږي که هغه پیشنهاد کړي. نو هدف مې دا و چې یو داسې کار باید په دغه افغانستان کې وشي. متاسفانه اوس فعلا دغه هماهنګي د وزارتو په منځ کې د اول نه نه وه، داسې نه چې د اوس نه نشته، لیکن د اول نه نه وه دغه شیان نه وو. زه وایم دغه ملک د اقتصاد جوړول دپاره موږ زراعت ته ضرورت لري او دغه زراعت د جوړول دپاره دغسې تفاهمنامې او دغسې میکانیزمونه باید منځته راشي چې هغه څوک چې دغه ملک یو تشی کوی شي دګونې استفاده وشي او دغه د ملک د پیشرفت سبب شي.
ډېره مننه، سلامت اوسې استاد. حاجي صاحب عمر خیل، تاسې د خپلو خبرو په پیل کې وویل چې په وروستیو دوو کلونو کې په کندوز کې پنبې ته خلکو پام اړولی دی او زیاتې کړي، حال دا ده چې په تیرو کلونو کې مؤسسو هم ډېر کومک کوو. مخکې استاد اشاره وکړه دې بلخ ته چې فرانسویانو هلته کومک وکړو، فکر کوم چې $10 میلیون یې هم ولګول هلته. کېدای شي په کندوز کې هم دا کوشش کړی وي د سپین زرګ د احیا کولو هڅې هم وشوې. اوس څه دلیل دی چې خلکو پنبې ته مخه کړې ده او پنبه یې زیاته په کندوز کې کرلې ده؟
پنبه د کرلو ثواب خو سروان صاحب یو خو خصوصي شرکتونه ډېر سوي دي چې دلته خریداري کوي او دا پخته مالوچ کوي او مونته هغه د غوړو سیستم خو یې نورو خلکو دلته جاري کړی ده. نو بازاریابي یې ښه سوې ده،
بازاریابي صادریږي
او یو
کوم پاکستان یا بل ځای صادریږي. او په افغانستان کې خو به فکر نه کوم چې دومره لوی بازار ولري، که څنګه
په افغانستان کې خو لوی بازار خو دغه و چې یو خو دا مواد یعنی غوړ تي ووتل، صابون تي جوړ شو، بېرته خلکو هماغسې کارونه شروع کړي دي چې اوس یې بل د مالداري په حساب باندې دا کنجاړه یې ډېره قیمته وه. دا څو شی دي ده با ارزشه شیان دي ده لکه صابون، غوړې، خپله مالوچې.
بله، دا خودی پنبه هغه ګټی دی چې مخکې استاد اشاره وکړه او په خوا په کندوز کې هم دا شیان ټوله فعال و، جمی پریس و مثلا د غوړو فابریکه و، اوس خو هغه شیان نشته. نو څوک له دې چې ګټو یې غوړي باسي یا کنجاړه یې تبل چې لږ پیدا کیږي؟ بله،
د موږ د سپینزر هغه بیخي سکلې خو دومره فعاله شوې ده تا غوړ صابون ټولو باندې کار شروع ده. او صابون هم تولید که بازار ته راوتلی ده، غوړ هم تولید که بازار ته راووتل، او کنجاړه خو هم پریمانه بیخي راوتلې ده. خلک مالداران خریداري چې کوي، یعنی فابریکه فعاله شوه، فابریکه سل په سلو کې فعاله شوې ده چې خلکو سکلې پختې بیا نه ډېرې وکرلې. د فابریکې د فعالېدو په خاطر باندې ټول خلکو ته دا اطمینان حاصل شوی چې فابریکه فعاله شوی او خصوصي شرکتونه هم دې د چاره هم خریداري کوي. اطمینان د خلکو حاصل شوی چې د پختې خریدار پیدا شوی دی چې ډېره یې وکړله.
بله، او بیا له شرکت چې د پخپل سپینزر شرکت له کاروانګرو په شبه پنبه اخلي او که ار قیمت چې دوی زړه واغ په مغه قیمت اخلي؟
خو دیقانانو یو شکایت ما ته وکاو، زه دا دیقانانو سره مې ډېر سر وکار ده. ما ته یې ویلې چې دغه سپین زر خو فعاله شو، خو یو دوه دانې متخصصین چې هغه سپینګري هیلي دي اتیا کلن نوي کلن خلک دي، هغه یې د هغه په خاطر باندې راوستلي دي چې دا سورت کوي او هغه د سورت د کولو توانمندي په هغو کې نشته. زه سپین زر باندې دا غږ کوم چې نوي ځوانان خلک د متخصصین ودرئ چې هغه سورت معلوم کړي چې دا سورت اول ده، دا سورت دو ده. د دیقانانو سره باید ډېره ښه رویه سپین زر وکوي، چې د کانان د سپینزر نه په خوا هم خوشاله وو چې اوس هم هغه سي خوشاله چې اوس دوی خوشاله وساتي هغه سي کوټ ورکی هغه سي تخم ورکی هغه تر نه ماهي وسته ورکی دا سپینزر د ټول ولایت د قندوز د پختي توانمندي لري چې د کانانو نه واخلي او دا خام مواد جوړ کی او دنیا ته صادري او کار چاته صادري غوړ به قندهار پورې تل بعد غوړ تر قندهار او تر لمند پورې لاړ شي چې هر صابون په ټول افغانستان کې توزیع کېده بعد په ټول افغانستان کې توزیع شي ډیره غټه فابریکا ده د قندوز ولایت د سپینزر فابریکا دا د سپینزر د کوشش په دې باندې وکړي چې دیکان ناراضه نسی دیکان با خوشاله کی او دیکان به کس باندې لاس پوری کی او یې کری ورته
ډیر مننه حاجی صاحب عمرخیل. استاد حاجی صاحب عمرخیل په خپل خبرو کې کوم توجه کړی ویلی و چې اوس له حتی له بدخشان خلک د شاتو مچیو صندوقونه راوړي کندوز ته ځکه چې پمبال ته د پمبا ګل لري او په دې شکل سره د مچیو کارم کیږي اسلام تر لاسه کوي خلک دا زمینی شان چې دی اصلي شایده پمبه کړلې ده لیکن په زمین کې شاتم د روسي یا د شاتو مچې هم روسي دغه کار په نور دنیا کې ډیر عام دی دا زمینی کارونه او په دې کې ډیره زیاته ګټم وی لیکن مثلا په دې اروپا کې یو شته چې زما پام شوه د څو ځای مې ولیدل خلکو قازان ساتلې دي قازان بیا د کاروندو ته ورخوشي کې خصوصا چیرته چې سره بانجن کرل شوی یا بل شی نو هغه خزندگان تری خوري او په دې شکل سره هغه خزنده چې لکه غسلګ په انګلیسي کې ورته وایي او دا شان چې هغه بوټي ته zarar رسوي او هم قازان په چاغي او هم خښاوه ورته کوي دغه کارونه ته هم توجه زیاته پکار ده په دې برخه کې هم فکر کوم چې یو څه کار ته ضرورت شته چې د هر بوټي ترڅنګ د هر نبات ترڅنګ یو بل ګټ هم شته لکه هم دغه د شاتو مچي څنګه
سروان صاحب ډیر ښه موضوع ته توجه کول خو دا چې تاسو دغه د قازانو خبره وکړه مو دغه کنټرول کې دی تور ډول لرو یو ډول یې بیولوژیکی کنټرول دی بیولوژیکی کنټرول یې همدغه دی چې د تاسو یاد کړئ چې دغه خزندګان خوري او بل کیمیاوي کنټرول دی چې مو دوا وشیندو څو رقمه کنټرول لرو او د دې په څنګ کې خپل زراعت کې دی دا ویلیو چین دی په اصطلاح ارزش افزایی ده همدغه اوس که مثلا همدغه دیقان دغه ته پخته کړل یا دغه یو بل کس چې غلطه دغه بچی وړی دی د دې دغه شت تولید دی یعنی یو ارزش افزایی دا وشو چې د دې ته څنګ کې پخته تولید کیږي او پخته ته هیڅ قوام نه رسیږي ګټه یې دام ده چې دغه شات تولیدي او په عین وخت کې بل ګټه ده چې دا یو ماچوال پېستل د جانبه ګټه ده هغه ده چې اکثر وختو کې دغه د شاتو مچې چې دي دا په بریډینګ یا نسلګیری کې ځکه ډیر کومک کوي مو په نسلګیری کې ګرده ورته وایو یا هغه لکه د انسان سپرمونه پېستل چې دا باید اویود ته یا تخمدان ته ولاړ شي اکثر وختو کې دغه مچي چې دی دغه سکتور ته باید رونق ورکړل شي په دې خاطر چې دا په دغه بریډینګ او نسلګیری کې ډیر کومک کوي دا په القاو کې په القاو د نباتاتو کې ډیر کومک کوي د ګل په وخت کې مختلف ګلان یو د بل نه وړي ګرځا وړي دا یو د بل سره القاو کېږي غالي نو دا د رقم شاونه ته باید ډیره توجه وشي لکه مخکې چې ما وې دلته باید یو ستراتیژي وجود ولري د زراعت لپاره پالیسی او ستراتیژي ضرورت دی پالیسی د معنی چې موږ یو هدف ټاکو ستراتیژي د معنی چې کوم هدف ته څنګه رسیږو موږ باید هغه فعالیتونه چې هغه خپل هدف هم لاسته راوړو د غوډې لپاره باید بعض فعالیتونه ولري چې دا زموږ ستراتیژي ده یعنی یو ښه خبره هم دغه ده چې دغه شاونه ته باید خاطر توجه وشي چکه په یو منطقه کې لکه چې دا حاجی صاحب عمرخیل وی د بدخشان د نور دایون اصل او دغه شان رو دی نه تنه دا چې د زراعت بخش تقویه کیږي اگر چې ایپی کلچر موږ ورته وایو همدغه ایپی کلچر دا معنی چې دغه
د اصل سکتور دی د مچیو ساتنه او دغه شاو د دم یو جز د زراعت دی نه ته نه دا چې یعنی یو غشی به مو دوه کار کړی
بله بله
عام به مو هغه بریډینګ کړی وی عام به مو دغه ته شاو نه ته ډیر اشد ضرورت دی
ډیر
ته شاو په دغه کې وای مګ پیګه ما چې ډیر وخت کم دی
څو شاو
من هڅه پښنه هو
مهرباني ډیر
لږ دی چې دا هغه کا څومره ته وای ما چې په تل پالیسی سوز دی یعنی وزارت زراعت به تخمه تولید دی واشات ضرورت چی باید وشي ترخات بده بخش کی دی پروسس مشکل باید حل شي یعنی هغه فابریکې موږ مخکې واته فابریکې د لوی افغانستان کې دغه جنپرس فابریکې په هلمند کې په بلخ کې په د ګلبار نو نساجی او د غنور مو ده دغه سکتور د پیشرفت لپاره اشد ضرورت دی او تحقیقات باید توافقی تحقیقات وشی دا مانا چه خط خمونه ده هر منطقه ده توافق پا اساس
دیر مننه استاد عبدوم را وقتونو کور ودن پوهندوی دکتر محمد ولی سالاری او آجی صاحب محمد حنیف عمرخیل چه پدی خبروانه که مگردون وکر لطاسو درنو آوریدون که هم منندویو دا آزادی رادیو خبروانه چلر وش ساعته آوریده شی آزادی رادیو